سوی پوځي غزمی کوي. بل خو دروسی ولس مشر ولادیمیر پوتین وویل
Мы в частности сосредоточились на положении дел в
правительстве. Муж по Дзангри Давал, до Сурии до Адли Булайт Парвазиат Тамаркоз Вакар, Халтаму, до Джангалию до Праху Ташкилату, а у Зирбина про Мауджудиат Бахас Вакар, по Нананаю Хабару, а у Натиджа Грики, вот Ваниду, до Памвар Приклеву Кру, а у Достунзу до Халла Пара, про Гару Тасамиму Саласу.
Выйти на согласованные решения.
По сути, Тарпароны Гонди Ласрази Мехки, Путин, Ордоган, а у Дудой Ирана Исиал. حسن روحانی په خپل سرمشریز کې ونتوانیدل د سوریه په عدلی بولایت کې د سوریه د حکومت د پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره جوړ جاړی ته سره ورسیږي. عدلب د ترکیې پر سرحد پروت ولایت دی. یو د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړی و چې دا پوځي عملیات به په سیمه کې د وینې بهېدو سبب سي. د سوریه د کورنۍ جګړې پر مهال مسکو او تهران د سوریه د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو ګڼل کیږي. خو ترکیه چې په سوریه کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي په ادلب کې د پراخو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه ښولې وه او ویلي وه چې دا عملیات به د ترکیې خاورو ته د ګڼو کډوالو د اوښتو سبب سي. په ترکیه کې له وړاندې د سوریې تر 3 میلیونو ډیر کډوال چې له جګړو تښتېدلي ژوند کوي. درې وړه متحدانو په ادلب ولایت کې تر پوځي عملیاتو مخکې ویلي وه چې دوی غواړي په سوریه کې هغه څه ختم کړي چې دوی د ترورستانو وروستی مهم مرکز بللی و. د سوریه په ونیم کلنه جګړه کې تر 400,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور شوي دي.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پی یک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیوي مجلې د نننۍ غني اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو ل پکتیکا څخه د سلیمان غر د دودیز مشاعرې په اړه راپور برابر کړي.
د کلی په دیوال باندې بولی کما امن او ستا پر سیدویا ننګو تک سپین اسوره.
په هنر جاج کې د ابو ریحان البیرونی د ژوند او علمی کار پاړه لا پوهاند رازقی نړیوال سره غږیږو.
سیدلا د البته د عربي لغات او دغه د نگانه چې د ټپ په نگاه کې تیرې کې د نوم غوښته ده چې دا په خپل په علیګر د هند په یو مدرسه کې موجود دی.
په فنکار برخه کې په جنوبی پښتونخوا کې میشته نالوستي افغان شاعر سره مرکه کړي.
انا اخز یا غمنی نو په دې خاطر باندې دا وطن نو ټولې مبارک به احساسات یو شان وي.
په زرپانه کې به د پخوانی ننګرهار یو لرغونی کیسه اخوند موسی او مارکو واوري.
د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پخو کې سرونه ایږي.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر شیخ محمد صالح الکوزی د احوال لمړی برخه واوري.
دا سی وایي چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د یو لسم سرود لمړی برخه واوري.
زای زای غره کې جیړ ګلونه زرغونه دي، د کک دنګ دبرینه کلا لوړه، په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ابو ریحان محمد البیرونی د منځنۍ اسیا هغه ریاضی پوه، ستور پیژندونکی، انسان پیژندونکی، تاریخ لیکونکی، انسایکلوپیډیست، زمان پوه او فیلسوف چې د خپلو تحقیقاتو پر مټ به سلګونه کاله نور هم ژوندی وي.
هغه د اورګنج په خوارزم کې چې دا سیمه اوس مهال د ازبکستان پورې تړلې ده په 903 مریض کال د سپتمبر په 15 نیټه زیږیدلې. خوارزم هغه وخت د سامانیانو تر ولکې لاندې سیمه وه. کله چې سلطان محمود غزنوي خوارزم سیمه فتح کړه او هلته یې البیرونی وکوت، نو هغه یې له ځان سره غزنی ته راوست او په همدې ځای کې څېړنې او تحقیقات پیل کړل. البیرونی له همدې غزایه د شهرت پوړیو ته ورسید او بیا همدلته په 1440 هجری کال وفات شو او په غزنی کې دفن شو. نننی رادیو مجله د ستر عالم او فلسوف ابو ریحان البیرونی روح ته ډالۍ کوو او د خبرونې په پیل کې ل مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی د علمي شخصیت او کارنامو څخه د درناوي په خاطر بین المللي سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې د ارګ په سلام خانه ماڼۍ کې پرانیستل شو، دولتي لوړ پوړو مقاماتو او د هند او ازبکستان هیوادونو میلمنو برخه اخیستې وه او د ابو ریحان البیرونی په علمي او څېړنیزو چارو یې هم بحث وکړ. په یاد سیمینار کې ولسمشر غنی وویل چې ځوان نسل باید پوه شي چې ابو ریحان البیرونی په کوم اړخونو فکر کاوه، تر څو وکولی شي د هغه افکارو په رڼا کې خپل تیر اوس او راتلونکي سره یو ځای کړي او سره کلکه اړیکه جوړه کړي. جمهور رئیس وویل د البیرونی د شخصیت د بیلابیلو اړخونو څخه درس واخلو. هغه نړیوال فکر لرلو. هند، چین او یهودیت تمدنونه یې په مقایسوي ډول مشاهده او هغه تجربه مطالعه کړل. هغه څرګنده کړه ابو ریحان البیرونی د لومړي ځل لپاره علمي تقویم جوړ کړ او نوموړی د هغه لسیزې نمونه ده چې د اسلام نړۍ پکې پر خپل ځان باور او اعتماد درلود. جمهور رئیس وویل ازبکستان او افغانستان په ګډه د ابو ریحان البیرونی د کارنامو په موخه جشن نیولی. هغه زیاته کړه چې د مولانا په شخصیت کې هم د سیمه ییز تمدن تر ټولو غوره بېلګه مشاهده کولای شو. مولانا خونی ته ولاړ، خو د مولانا پیغام نړیوال دی او موږ باید له دې پیښو څخه درس واخلو. هغه زیاته کړه البیرونی په عظیم تمدن کې د یو تلپاتې شخصیت په توګه پاتې شو. دغه راز البیرونی د انسان پیژندنې مبدا وه او د تمدنونو په اړه یې څېړنې وکړې. د فریب هنري فلم په هرات ولایت کې نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم د هرات د افغان فلم د مدیریت لخوا په دریو میاشتو کې د محمد عارف یوسفزي لخوا جوړ شوی دی چې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالن کې نندارې ته وړاندې شو. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د افغان فلم له مدیریت او د هغو ځوانانو څخه چې د دغه فلم په جوړولو کې رول درلود په مننې سره او د هرات له فلم جوړونکو او هنرمندانو په یادونې سره د سینما هنر یې د ټولنې په بېلابېلو برخو کې اغېزناک او ګټور وباله او وی ویل چې سینما د ټولنې په ذهنونو زیاته اغېزه لري. د هرات افغان فلم لوی مدیر عبدالکریم محمد یار د فلم او د فریب فلم د جوړولو په لاره کې د ستونزو او چیلنجونو په باب خبرې وکړې او وی ویل په دې فلم کې جنایي او ورځنۍ مهمه موضوعګانې انځور شوې دي. د خوست لا مکتبتون سره د وسو ټوک کتابونو مرسته وشوه. د خوست ولایت د ما کتابتون سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د 500 ټوکونو او د لوړو زده کړو وزارت لخوا د 200 ټوکونو روغتیایی، ساينسي، انجینري، مهندسي، تاریخي، سیاسي، ادبي او نورو برخو کې د کتابونو مرسته وشوه. د خوست نامه کتابتون مسولین وای د اطلاعات او فرهنګ وزارت منه کړی چې د کتابتون په بډای کولو کې به د ګڼ شمېر نورو کتابونو مرسته هم وکړي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست نجیب الرحمن د یادو کتابونو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې په دې کتابونو کې د هرې برخې نوي او ګټور کتابونه شته چې د عامه فکرونو په جوړولو کې مثبت اغیز کولای شي. هغه د هنر او فرهنګ له مینوالو وغوښتل چې لاسنیوی وکړي او د ټولنې په فرهنګي بډاینه او د پوهې د کچې د لوړولو په لاره کې ورسره لاس یو کړي.
د پکتیکا فرهنګیان هر کال د سلیمان غر دودیزه مشاعره جوړوي. هلته لبیلابیلو ولایتو فرهنګیان او شاعران راځي او په دغه مشاعره کې د خپلو خیالاتو اظهار کوي. له سګنې مشاعرې څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړي.
کلی په دیوال باندې بولې کما امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینه سوله.
د تیرې پنځشنبه او جمعې په منځنۍ شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ سلیمان غر دودیزه مشاعره او میله وسوه چې د دغه ولایت مرکز ولسوالیو په شاعرانو او لیکوالانو سربیره په کې د کابل، پکتیا، خوست، اوروزګان، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو لیکوالانو، شاعرانو، همدارنګه په سلګونو پکتیکاوالو ځوانانو، د فرهنګ او شعر مینوالو لیکوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره او میله چې د پکتیکا ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست له لورې او ورسره د یاران او شرانې ادبي بهیرونو په مرسته جوړه سوې وه، تر پخوانیو هغوی رنګینی او د خلکو ګډون دوه برابره زیات او خورا په زړه پورې و. مشاعره د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت په خبرو پیل سوه چې د ګډونوالو د راتګ د مننې تر څنګ په ټولنه کې د دا ډول فرهنګي ناستو د ارزښت او د شاعرانو په رول خبرې وکړې او زیاته یې کړه شاعر په ټولنه کې مثبت فکر تر نورو ښه او زر رسولی سي.
شعرپوهان وایي چې شعر اورېدونکي ته دوه شیان ورکوي، یا اورېدونکي ته خوند ورباندي او یا فکر ورکوي. خو د دوو شیانو کې یو شی د شعر به مونږ اخلو چې کله مونږ شعر اورو، کله چې مونږ اورو چې د زړه سره زغمې دوه رقمه تنګ دی، کله کله د سړي زړه تنګ دی ډېر تنګ دی، اوسنی ژړې ته ډېر وخت دی. کله چې دغه ډول شعر سړی ځان سره لولي یا اوري سړی ځان کې ګوري.
د پکتیکا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حمیدالله حمیم هم د مشاعرې ګډونوالو ته په وینا کې وویل له دغه مشاعرې او میلې څخه یې موخه په خلکو کې له وطن سره مینه پیدا کول، له جګړو څخه د ځوانانو پام اړول، خپل کلتوري توکي ورپېژندل او د ځوانانو ذهنونه رڼول دي.
سلیمان غر کلنۍ دودیزه میله او مشاعره هر کال د اطلاعات کلتور ریاست ولایت مقام په ګډ همکاري جوړیږي. د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو او پولیسوالیو د ولسوالیو د شاعرانو سربیره د نورو ولایتونو شاعران ملګري فرهنګیان راغواړي راځي او په دغه مشاعره کې خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته وراوري.
تر دې وروسته مشاعره پیل سوه چې شاعرانو پکې خپلې عشقي حماسي ولسي له هېواد سره د مینې سوله ییز او هر اړخیز چمتو کړي شعرونه وویل چې د ګډونوالو په تودو چکچکو بدرګه کېدل. مشاعرې ته راغلي شاعران او لیکوالان دا ډول مشاعرې او ناستې په ټولنه کې د خلکو لپاره مهم ګڼي. دوی وایي په دا ډول مشاعرو کې خلکو ته د ذهنیت ورکولو تر څنګ نوي استعدادونه هم غوړېږي او فرهنګي چارې لا پیاوړې کېږي.
دا رقم مشاعره د ځوانانو لپاره ډیره فائده ده. ځوانان راویخی د خلکو کې احساس پیدا کوي، ویخی د خپل وطن مینه کې پیدا کیږي، انسانیت کې را پیدا کیږي، ډیر پاکواله په سړی کې را پیدا کوي.
د سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال موږ لمانځو او سګنې دودیز سلیمان غر مشاعره کې موږ ډیر خوشحالتیا وینو. خلک ډیر احساسات لري او خدای پاک دوی استمدار کم ته د ټولو ځوانانو احساسات را ژوندي شي.
سلیمان غر دودیزه مشاعره هر کال د اوړي په موسم کې په پکتیکا ولایت کې جوړیږي، خو په سژنې هغې کې د شعرونو تر څنګ د پښتني او افغاني کلتور ځینې توکي هم نندارې ته ایښودل سوي وو چې د میلمنو تر څنګ یې د کوربنو پام هم ځان ته اړولی وو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی سیمینار پای ته ورسید او په دغه سیمینار کې د کورنیو علماو سربیره بهرنیو څیړونکو او لیکوالو برخه اخیستې وه. نننۍ هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
د ابو ریحان البیرونی په اړه ګڼې مقالې خپرې شوې او په نړیواله کچه پرې ګڼ سیمینارونه هم جوړ شوي دي. هغه د خپل عصر د یو نابغه عالم په توګه په دیارلسو ژبو رواني خبرې او لیک کولی شو او د دې تر څنګ چې خوري وري لیکنې کړي یو سلو پنځه نوي علمي آثار یې هم لیکلي دي. کله چې له سلطان محمود غزنوي سره هند ته لاړ نو هلته یې د سانسکریت ژبه زده کړه او د هند په اړه یې شاوخوا دیارلس کاله څېړنه وکړه. وروسته یې د مال الهند کتاب ولیکه. د دغه کتاب له لیکلو وروسته البیرونی ته هندي یانو د بحر دانش لقب ورکړ. البیرونی په لومړي ځل د ځمکې د کوری نقشه جوړ کړه او د امریکا د لوی وچې په اړه خپل نظریه هم ورکړه او ویل چې یو ځانګړی لوی وچه هم شته چې له د 200 کال وروسته کرستف کولم د امریکا لوی وچې ته ورغی او د دغه وچې په اړه معلومات وړاندې کړ. نو ویل شو چې د امریکا د لوی وچې په اړه لومړنۍ وړاندوینې البیرونی کړې وي. البیرونی د لومړي ځل لپاره د لمانځه د وختونو په اړه د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره ځانګړی تقسیم اوقات وړاندې کړ او دا وختونه
مشخص کړل. ابو ریحان نه یوازې دا چې په ځمک پیژندنه او سر پیژندنه کې کار کړی، بلکې د شاوخوا لسو نور علومو بنسټ یې ښه چې له وروسته ورته کار شوی. په ټولنیزو علومو کې د څېړنې لومړنی بنسټ ایښودونکی ابو ریحان البیرونی دی چې په دغه برخه کې ځانګړی کتاب لیکلی او د تحقیق روشونه ایښودلي. هغه د ټولنیز ژوندانه لرغوني یوناني فیلسوفانو او ګڼو نورو علمي خوا باندې تحقیقات کړي دي چې لا هم ترې استفاده کیږي. په ریاضیاتو کې د البیرونی یوه ځانګړنه دا وه چې د دومره دقیق او مبتکر و چې څېړنې د معاصرو ریاضیاتو سره په هیڅ ډول ټکر کې نه دي واقع شوي. ابو ریحان البیرونی د هغه عصر مثال او نمونه ده چې اسلامي نړۍ په ځان پوره باور او اعتماد درلود او تل د تعارض په حالت کې وه، او رسربلی ساحه هم پراخېده. نو په داسې وخت کې ابو ریحان البیرونی ټول تمدنونه په پرتلیز ډول سره وڅېړل. عمده خبره دا وه چې اسلامي نړۍ فرهنګي ډار نه درلود. که یونانی فکرو، که یهودی فکرو، که هندی فکرو، که چینایی فکرو، دې ټولو ته دنیایي افکار وایي. اوس به د علوم اکاډمۍ د پخوانی غړي استاد رازقي نړیوال خبرو ته غوږ شو.
استاد خدمت کار وکم چې دا په خپل یو جمیع الکمالات شخصیت و. دا په ټولو رشتو باندې پیدا، په کیمیا باندې په رشته به کې، په کیمیا کې هم زیات آثار لیکلي دي چې د هغه جملې نه مثلا زیر دریو نمونه سره آشنا کېدی شي. د طبابت د نگاه نه دا په افغانستان کې ډېر پرمختللی طبیب و. په هر رشته کې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي چې مثلا په دې د هغه جملې نه مثلا یو کتاب یې مثلا د ودمي مشهور کتاب دی سیدلا. سیدلا دا البته دا عربي لغات او دا د نگاه نه چې د طب په نگاه کې سترګې دا د نوم نسخه ده چې دا په خپله په علیګر د هند په یوه مدرسه کې موجود دی. دا د یوازې دا کتاب د طبي لغاتو په باره کې دا خبرې کوي. همدارنګې بل کتاب چې دی هغه هم مشتری، هغه هم د دې کتابونو جملې نه دی. مثلا دلته کتاب مونږ مثلا د سید نوو نومېږي، البته دا سید په سین نه دی، په سوات باندې دی. هغه په علیګر پوهنتون کې مویه دی چې په خپله په نامه د عثمان الکاشایی په اومه یې پیړۍ کې هغه په هندوستان کې په خپله ژبه باندې دغه کړی دی چې دا ډېر ګټول کتاب دی. د دې په باره کې مشیخ ابو احمد بن احمد استشهایی ته مراجع کی چې هغه هم په دې زمانه کې تیر شوی دی او د دې کتاب په باره کې ډېر زیات معلومات ورکړي دي.
ابو ریحان بیرونی یوازې په دري ژبه لیکنه کوله کې پښتو هم کولی یا له پښتو سره په نورو ژبو اردو؟
نه، متاسفانه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه وخت کې اکثر نن دانشمندان زمونږ یا په دری باندې لیکنی کړي، نه په فارسی باندې کړي یا په عربي باندې کړي. بنا په پښتو باندې زمونږ ډېر کم دانشمندان نه پوهېدل. چې نه پوهېدل د ده نوښتې چې دي زیادتره په دري دي یا په عربي دي، او دا ترجمې چې شوي دي هغه د دري نه که په اردو باندې شوي دي او هغه په پښتو باندې شوي دي یا نورو ژبو باندې شوي دي، د دو ژبو سره دا استفاده شوي.
تاسې اطمان د بیروني آثار لوستي دي کنه؟ که داسې راته ووایئ چې د ځانته ځانګړی ساب درلود، د کوم بل لیکوال ساب نه یې ګټه اخیسته، څه رقم و؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې زمونږ اکثرا دانشمندان چې دي دا په تاریخ کې دوی دیش کړي چې د یو بل د اثارونه دوی متاثره شوي دي. په خپله البیرونی مثلا لکه چې وایي د ارستو د اثارونه مثلا چې ارستو په فلسفه کې ډېر لوی شخصیت و، یعنی په ځانګړي توګه په فلسفه کې، بنا ان البیرونی هم په فلسفه کې وارد و، او د دې لخوانه مثلا د بعض ضرورتونو په حساب باندې د تجربې په حساب باندې چې هغه چا چې مثلا لکه فاریابي مثار وکړو، لکه ذکریا رازی میتو کې چې په طب کې دا ډېر مخه خلکو د دوی د اثر مثلا دا استفاده ته کړی دا متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته مخه کړی ده، چې دا په طب کې ډېرې نامی نامی کتابونه د لیکلي او نامی اثار پریښي دي.
بله، تاسو ویل ستاسو د بیرونی په اکله مقاله لیکلې ده. د بیرونی د ژوند کوم اړخ مو په دې مقاله کې انځور کړی؟
مختاتو چې څنګه چې بیرونی شخصیت دی، څه د علم د زنا چیرته پیدا شوی دی، تاثیر یې په څه ډول باندې کړی دی، په هغې کې ټول دغه پوښتنو ته ځوابونه ورکړل شوي دي. زده کړې چېرته کړي دي، د چا د کتابونو نه استفاده کړې، د دې لومړني استادان څوک وو، بالاخره دی چې لومړی اثر لیکلي په کومه رشته کې لیکلي دي، او بالاخره کوم اثر دا متاثر کړی دی چې نورو رشتو ته مراجعه کړې ده. چې د هغې جملې نه مونږ دا چې په طب کې دا یو مخکښ طبیب د افغانستان بولو، نو هغه دا دی چې زه په خپله د افغانستان د تیرو ډاکترانو لکه کفاری حبیب و راجی و دغه نورو د هغوی د اثر نه استفاده کړې، متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته هم مخه کړې ده. په کیمیا باندې هم پوهېږي، پر ریاضي باندې هم پوهېږي، په نور باندې هم پوهېږي.
که داسې راته ووایئ چې تاسې د بیروني تر څنګ د نورو لیکوالانو په هکله هم څېړنې کړې دي، په خپله د بیروني په ځوان کې هغه څه و چې تاسو ته ډېر جالب و او هم غوښتل چې ډېر فوکس په هغه وکړئ؟
جالب دا ده چې په هغه وخت خو انسان چې پیدا شي ناروغي ورسره حتمي ده، او په افغانستان هغه وخت کې ناروغي ډول ډول وي چې دغه جملې نه مثلا اوبا وه، محرقه وه او بعضې نور. دا اوس په غونډې مریضیګانې هلته نه وي، چې نه وي نه انسان لومړنی احتیاط تداوي وه.
یعنې تاسو ته جالبه د ژوند همدا
اړخ و؟
که داسې پوښتنه وکړم، په دا اوس وخت لیکوالانو کې آیا د ابو ریحان بیرونی په څیر کوم شخصیت تاسې وینئ؟
متاسفانه متاسفانه هغه وخت کې خو ساینس او تخنیک په دغه اندازه باندې پرمختګ نه و کړی، مګر اوس خو ساینس او تخنیک پرمختګ کړی دی. هغې سره د مقایسې وړ په دې نه دي چې هغې وسایل نه لرل تداوی کوله. متاسفانه نشته داسې لیکوال نشته چې د هغه په رشته باندې خپله رشته داسې ولیکي چې آینده ته یو میراث پاتې شي.
پیغله هیله درخواست احمدزی چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکي ده، خدا محل په جنوبي پښتونخوا کې اوسي، هغه کې څه هم زده کړې نه دي کړې، خو شاعري کوي. هیله وایي چې ډېر خبرې په زړه وي، خو یو نیمه د شعر په ژبه راوځي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره مرکه کړې، او په پیل کې ترې پوښتلې چې د یو داسې کس لپاره چې نالوستی وي د شعر لیکل څومره ستونزمن کار دی.
فنکار
اوس که یو غزل راته وای،
خار ته جګړه یا په بیا بیا راوړي، خار ته جګړه یا په بیا بیا راوړي، ځکه میکنی ته پناه راوړي، او لکه می پسترګو باندې ځان پوه کا، لک می پسترګو باندې ځان پوه کا، ګنګ کیسه می داش نه راوړي، او لاله لما سره گاوت کی وسی، لاله لما سره گاوت کی وسی، وایم دنیا نه می دنیا راوړي، چې د شپونکي لګوتو پریوتله، چې د شپونکي لګوتو پریوتله، مړه شوه شپېلې ما په کیسه راولې، او چې دښمن لسان د خوند اخیستی، چې دښمن لسان د خوند اخیستی، هیلې هغه چمکه خندا راولې.
یوه خبره چې کېږي وایي په افغانستان کې د خزینه شاعرانې چې شعر لیکي، د دوی شاعری چې د نارینه و سره ډیر توپیر نه کیږي، یعنی که ووایو چې احساسات یې نارینه غوندې دي کنه، یعنی هغه احساسات چې دوی شریکوي هغه د نارینه و غوندې وي. تاسې څنګه دې مسئلې ته مو پام کړی چې د یوې ښځې احساسات بیان کړی نه د یوه نارینه؟
خو داسې خبره ده که نه، زمونږ کورونو کې او زمونږ ټولنه کې چې ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی، لکه څنګه چې نورو ملکونو کې ښځه خپل په ځان باندې باوري چې زه ښځه یم، زه به ځان ته جلا کار کوم، زما جلا کار دی، او سړي هغه ځان ته جلا کار کوي. نو زمونږ خویندې او دغه دا داسې د کورونو کې ساتل شوي دي که نه، بس صرف هغه د نر سوچ وي او هغه د نر خبرې وي، هغه ټوله به ښځې باندې عمل کېږي که نه، نو ښځې هغه مني. نو په دې خاطر باندې د وطن ټولنې باره کښې به احساسات یو شان وي غزل او شعر کښې، خو داسې نور د مینې باره کښې ودي کښې خو یو شانتې نه راځي. نو
همدا خبره هم کېږي چې مثال د ځینو ښځینه شاعرانو شعرونه که نومونه یې ترې لرې کړی، خلک به فکر وکړي چې دا نارینه و شاعرانو لیکلي دي.
او بالکل داسې خو کېږي که نه، ځکه چې ښځې خو که کوم وخت شعر لیکي که نه، زه خپله اکثر وخت داسې سوچ کوم، وایم چې داسې غزل جوړ کړم چې د نارینه په شان وي که نه، دا زمونږ کور کښې ما ته بیا څوک غږ ونه کړي که نه، ستا ولې داسې شاعري کړې ده. نو هغه ځکه کېږي ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی که نه، زه بار بار هم دا خبر مار وخت کړې ده، او بیا بیا هم کوم، او تل به مې په خوله وي چې ښځو ته خپل حق نه ورکول کېږي که نه، هغو تر اوسه پرې د خپل ذهن او د هغه کښې داسې د خپل ځان نه دی په ځان باندې باور نه دی کړی چې دا زما خپل سوچ دی، او زه خپل ځان ته یو نوم لرم په یو جنس نه دی که نه، ستا ستونزه ده او ده بدبختی به زور تو وایم که نه چې افغانستان کې خو بیخي موږ په دې باندې شاته پاتې یو چې نو که ښځې ته خپل حق دغه ورکول شي نو هغه به خپل د زړه او خپل د خبرې اظهار به وکړي هغه که شاعري وي هغه داسې نور کارونه وي.
اوس که یو بل شعر راته وایي.
وینې ترېنه ځي پر هر کابل ته نظم بیا وینې ترېنه ځي پر هر کابل ته نظم بیا غوڅ شي پکې زما د زړګي سر کابل ته نظم بیا ورک تنه موبایل د لاس بکس کې چې مینه نه دل چا تر کلو کې جوړ محشر کابل ته نظم بیا او خلا بنور نه وایم چې تګې مو وطن پسی خلا بنور نه وایم چې تګې مو وطن پسی کلمې خپلې وخت هر سحر کابل ته نظم بیا
خو تاسو سره ښه کابل ته ناراضي
نو د سړي خدای دې مناسب وي چې کابل ته ولې نه ځو کنه خو بس که تازه من خلق دایو خبره تنگه کنه دوی کابل که جنگ دی کابل که خوی جنگ نشته کنه نه ده تول خلق دایی بکی جون کبی آخه کلی جون کبی
دا چه تاسی مخ کی شیرو وایی آیا ستاسی نور شایری هم هم داسی لحالات و متاثره دا یعنی کمی بدی پیخی چه پوتن که کی گی هاگه مو پکر آخیستی او نور کم موضوعات ستاسو پا شایره کشتا
خلقوی وایی ستا دا شایری نه دا مینی بوی رازی کنه نو من خوم جوان توایی کنه ما لیکلی دا شایری می لیکلی دا می خوز دا پار لیکلی دا و همی داسی دا وطن مارا که لیکلی دا
اغلی درخواست ستاسو پا چردیری نور شایرانی همشتا دی چه اغوی پا کلیوالو سیمو که جوان کبی زدکری هم ندی کردی خو بیا هم لشایره سرامینه لری یا شیر لیکی دو غو انجونو تباستا مشورت سوی کدوی غواری چی خش شیرونه ولی کی منی خه هنر تخلیق کی کم خبر تا باید پا مکری او چنگ او پالی
زوایم که زمان که خوندی کوسیس و که دا خپل شایری و دا کخکاره که کنه راسی و پرادیو دی رسنی انسان در هر زی پر رسوی کنه نو انسان نامر و خانه که رسنی مونگ سر دیر مثل وکی نو که دا زمان خوندی دا رسنی سر ملکری پاتسی و خب جان منی باوری و بسی دادا و سی کنه پس خدا سی که نستن ندی پکار که زمان افغانستان که زمان خوندی دا سی کولیسی و یا شایری و یا دا سی بل خونه رو سر وی کنه نو خو خپل خلق دی که در رسنه خلق بی او دست که نو دی تا که خپل پیغام و خپل غا گورست بی کنه دو باور سر مرست هم وی کی او دوی نما بم پا ملی او دی و نرسی نو
د پښتني ټولنې عام افکار اکثره د فلکلوریکو کیسو تر تاثیر لاندې وي. پښتني ټولنه د فلکلور یو ډیره غوښنه برخه لري چې باید خوندي شي. د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې یو غر د مارکو په نوم شته. د غر ته که لرې وګورئ نو د یوه مار تور لیکه پکې ښکاري. په دې اړه یوه ځانګړې فلکلوریکې کیسه شته چې په نننۍ زرپاڼه کې به یې زما همکار او وږمه جبارخیل درته وړاندې کړي.
اخون موسی او مارغر لیکوال محبوب شاه محبوب د اوړي په سری ګرمۍ کې د غزدونې لاندې یو سپین ګیره ناستو د غسیمه ته بټۍ کوټ وایا او دا ځکه چې د اور د بټۍ په څیر ګرمه وا او اوس دا نوم په بټۍ کوټه وخته دا سیمه په اوړي کې لکه د تنور سره وا او یوازې د غزونو ونې ورکی وي حالت د اوپو قحطی هم وا او خلکو په ډیر سوال لبر کوټ څخه د کاریزونو اوبه راوړلې د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پخو کې سرونه ایښي هغه له ځانه سره څه وایي خو ماران یو هم ځان نه خوځوي څو شېبې تېرې شوې سپینګری همغسې له ځانه سره لګیا دی کله کله یې په څیره کې غوسه راښکاره شي او بیا د مارانو په طرف لاړې ورته کړې هغه په لاس کې د غزدونې شنه لخته هم نیولې او یو نیم وخت په مارانو گذار هم کوي خو له لسو زیات ماران هغه ته د عذر په دود پراته دي شیبه بلانه و تیرې چې یو خدمتګار یې په خټینې کوزې کې د اوداسه لپاره اوبه راوړې سپین ګیری د اوداسه په نیت پاڅېد خو ماران لا هم په هماغه ځای پراته وو څو شیبې وروسته لوی مار یو کوچنی مار ته مخ ور واړاوه او په غوسه یې ورته وویل تا ته خو ماله پخوانه ویلي و چې اخوند صاحب په غوسه کېږي نو بیا ولې تلې کوچنی مار یوازې برګ برګ ور وکتل او څه یې ونه ویل
لوی مار په غوسه شو او په لکه یې څو واره کوچنی مار وباهم، خو چې بیا یې په سپینګیری نظر ولګید غلی شو. مخکې له دې چې سپینګیری اخوند په لمانځه ودرېږي، مارانو ته یې د لاس په اشارې د تګ وویل او هغوی هم د سترګو په رپ کې پناه شول. لا به یې د ماسپښین د لمانځه وروستي دوه رکعتونه نه و پوره کړي چې یوه ډله خلک یې تر شا ودرېدل. سپینګیری خپل لمونځ خلاص کړ او له دعا وروسته یې له راغلو کلیوالو سره روغ بړ وکړ. د راغلي ډلې یو مشر په ډیر احترام وویل: د خدای نازولیه، زمونږ هستی دې له تا زار شي، یو عذر ته راغلی یو، خواست کوو چې نا امید مو نه کړې. سپینګیری اخوند د سر په اشاره ورته د ناستې وویل. هغوی ټول د لوښو په ویړ شوي پوزي کېناستل. وروستی کس وبیرید او ویې ویل چې په ونه کې مار را ځوړند دی. سپینګیری پاس وکتل او مار ته یې د تلو اشاره وکړه او مار هم د سترګو په رپ کې له دې ځایه پناه شو. سپینګیری له راغلو خلکو وپوښتل: څنګه مو پیښه وکړه؟ د ډلې مشر ځواب ورکړ: د خدای دوسته، په موږ د تل خپل رحم کړی، اوس هم ستاسو رحم ته اړ یو. هم ستاسې له برکته موږ په دې ځای میشته شوي یو، هم ستاسې برکت دی چې خدای را باندې رحمېدلی. په ډلې کې یو بل راغ کړ: دیو ډیر لوی عذاب مو وژغوره، په مقابل کې که هر څه غواړي موږ یې ورکولو ته تیار یو. سپینګیری اخوند په خندا شو او ویې ویل: ما ته خدای هر څه راکړي، بابایا زه تاسو سره څه کومک کولی شم؟ د ډلې مشر غږ کړ: هر ورځ لغره یو لوی خامار راښکته کیږي او زموږ غواګانې او میخې خوري. د دغه خامار مخه یوازې ته نیولی شي، که چیرې مخه ولنیسي زموږ د مالونو سره سره به موږ هم وخوري او موږ به نیست و نابود شو. سپینګیری پرته له کومې خبرې خپله لکړه راواخیسته او له راغلو خلکو سره یې حرکت وکړ. له شاوخوا یو ساعت مزل وروسته د غره بیخ ته ورسېدل. د سپینګیری په ورتګ سره د غذای خلکو خوشحالي شروع کړه او خبره شوې ویره یې له منځه لاړه. یوه راغه کړ چې همدا مازیګر مهال خامار راځي. اخوند په یوه لویې تیږې کېناست. شیبه بلانه وه تېره چې یو لوی ببر خامار له غره را روان دی. اخوند خپله لکړه د هغه په طرف ونیوله او خامار په پرشکېدلي انداز د اخوند په خوا راغی. خامار د تعظیم په دود سر ټیټ کړ او ویې ویل: آی د خدای نازولیه، دلته څه کوې؟ اخوند په قهرېدلي غږ وویل: لینه ورک شه له دې ځایه. خامار وویل: زه له خپله کوره نسم. اخوند خپله خبره بیا تکرار کړه او ویې ویل: که چیرې ته لاړ نه شې نو زه به خیرا وکړم. خو خامار په مغرور انداز سر حڅ کړ او ویې ویل چې کله به هم د اخوند خبره ونه مني. اخوند خپله خبره د دریم ځل لپاره تکرار کړه، خو کله چې خامار د اخوند د خوړل نیت وکړ، اخوند اسمان ته وکتل او ویې ویل: په سر دې اور بل شه او له لکۍ دې وبزه. له دې خبرې سره د خامار په سر اور بل شو. خامار بیرته د غره په طرف حرکت وکړ او غوښتل یې چې له غره بله خوا واوړي او هلته په روان سیند کې خپل اور مړ کړي، خو تر څو چې تر سیند رسیده خامار سوځېدلی و. لا هم په دغه غره کې د خامار توره لیکه موجوده ده او د دغه سیمې خلک دا غر د مارکو یا مارغر په نوم یادوي. دوی وایي چې خیرا کوونکی اخوند موسی بټیکوټی نومېده چې لا یې هم زیارت د بټیکوټ په ولسوالۍ کې آباد دی. د دغه سیمې خلکو د مارکو د غره شاوخوا ټولې ځمکې د اخوند موسی په نوم کړي چې د هغه له مرګ وروسته یې خدمتګارانو ته پاتې شوي او لا هم دا سیمه د هغه د مجاورانو په ولکه کې ده.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر سالم محمد الکوزي ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ محمد صالح الکوزي. شیخ محمد صالح په قوم الکوزي او د کندهار په جلدک کې اوسېده. د غزای د کندهار شمالي شرق ته تقریبا 1.5 میل لري د کابل پر لار واقع ده او تر اوسه هم هلته د لکوزي او ټبر وسی. شیخ صالح موږ د پټي خزاني په مرسته پیژنو.
او دغه کتاب د د اشعار بیلګه هم مختره رسولی ده. دا سوای چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود. وختونه یې په تدریس او د خلکو په ارشاد تیرول، منځوي او په ګوخه کې ناس سړی وو. علمی او روحانی استغنا د دنیاوی جولانه منکاوه او همیشه د خپل شاګردانو او مخلصانو د مجلس څراغ وو. د تدریس حلقه یې د شاهانو تر دربار او عزت خوخه وه. مزکه تل د تدریس او ارشاد په حلقه کې له دنیاوی مزخرفاتو څخه فارغ او مستغنی وو. داسې معلومیږي چې شیخ صالح تر زرم هجری د مخه زیږیدلی وو او پر هغه وخت د ده د علمي شهرت، تقوا او فضیلت غږ لوړ وو چې نه یوازې په کندهار بلکې پر ټولې پښتونخوا د دوو لویو امپراتوریو یعنې د هندي تیموریانو او صفویانو جګړې په پرله پسې ډول جاری وي او پښتنو آرام نه درلود. د شیخ صالح په وخت کې د کندهار والی شابق خان کابلی وو چې په 1003 کال یې د جلال الدین اکبر پاچا په امر کندهار ونیو او تر 1004 هجري پورې هم په کندهار کې واکمن وو. پټه خزانه د شابق او شیخ صالح داستان داسې را نقلوي او وایي، نقل دی چې شابق خان د کندهار صوبهدار شیخ محمد صالح وغوښت چې کابل ته ولاړ شي او هلته خلکو ته فیض ورکړي او په تدریس د علومو طالبانو ته هدایت وکا چې شیخ محمد صالح ورته ولیکل او ویل، ما له تمه د عزت نشته او په دنیا پسې تګ نه غواړم. زما داسې مقصد دی چې دنیا ما ته راشي، نه چې زه ولاړ شم په دنیا پسې. که زما عزت غواړي نو ما پرېږده او په دنیا پسې مې مه مسافر کوه. چې دغه خط ورسید شابق خان ته نو ویل چې ما ته هم ستا عزت مقصود وو، نه بې عزتي. له دې روایته موږ د شیخ صالح د ژوندانه طرز او د ده د تفکر صبغه معلومولی شو چې د نفس پاکوالی، پوهه، تقوا، استغنا ټول ورسره وو او دغه صفات مزایا د په دغه غزل کې سره یو ځای کړي دي چې شابق صوبهدار ته یې لیږلی وو. غزل: د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت به ولې د بل چا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت به ولې د هر چا وړم. چاشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت، چاشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت، روخان زړه په ګوګل پټ لمر په سما وړم. په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، زه د زړه په بازار بار د عشق سودا وړم. که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، عاقبت خاور ته ښه عمل پیش واوړم. بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، زه صالح که په خوله خوښ په زړه ژړا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت به ولې د بل چا وړم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په لسم صورت کې مواوریدل چې ملکی د ساکانو له مشرانو سره مشوره وکړه او هغوی ته یې اعلان وکړ چې کک ته به ورځي او د هیرمن د ساتنې په پار به بیا جګړې ته آمده کوي. خو د ساکانو مشران د ملکی تک ته خفو او اندېښنه یې لرله چې خدای مکړه کک یې ونه وژني. دا چې د یولسم صورت په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال مازیګر د پسرلی دی څه خاموشه، لویا دخته د فراده سبزه پوشه، هلته دلته کوشنۍ بوړبوکۍ تاوشي، سارانی ګلونه ونڅوي ځانته،
لکشوخه دمه هسکش اسمان تا زای زای غرکی جیر گلو نظرگونه دی دکک دنگ دبرین کلا لوڑا پو برجونوی ولار زلمی سپاهیان دی دمانهی پو یولوی تالار که ناست دی ده چنار پا قامت لور غنم رنگ زوان دی تر ببرو روزولان دی زگی سترگی پسو چونو کی لاهو لکه باد بان دی هر اندامی لکه دت دیوی ونی نری نخایست تیر لهر بریده ده حیبت او ده ابهت یا ولال غر دی تور و سترگو که رگ ده سرخی خکاری پا چیرک شوخ رم ده حوسی خکاری کک ظلمه دی کک دی خکل کک پیاوڑه چه مغروره چه سرکشه چه ویاړله ده خاموش چیره شات رازونه گن غمونه او ده جوان دیر داستانونه تور و سترگو که جوان وحی موجونه ده دربار ساقی شوخ یو مست ظلمه دی لپخانه ملگره ده بزمونو درباریان چطول لکک چخه داریگی ده ساقی بخل پیغام استوی ککتا کل تو که کل کری خوگی خبری پخندار اوڑی هومان دک جامونه نن ده کک پوران ده بیا ساقی ولار دی وایی یه ستر سالار از موگ مشره گرز ده حسک ده دخمنان و پرسر اوسه نن می بیاد زرنگ خار نه هما غوختی یو خوم دک ده آریایی اصلی شرابو پا قلقل ده سراهی ترغاڑ راشی پا پیالک ده لنبی پا چیر نسیگی ده هما لبوتی جور چن لململ ها شراب چزما ده کک چختن خوهیگی کک لگ مسک شو ده ساقی پا ده خبرو ساقی بیاد چه ویلو زده پیدا کر ویل ده دوبی پتاو دو او لوڑو شپو که هومایی ساقی زلمیان پا غرو رغو که ده هوما شیره لگلو چخ باسی ده ساقی زلمیو پیغل معشوقی دی لبامونو نه اسمان تا پا سلام وی عاشقانو تا پا مینه پیغام لیگی ده سپوگمی ده راختو شیبو تا وای پخوگو مهینو جبو دا بدلی سپوگمی کرنگ و هرا خیجا سپوگمی کرنگ و هرا خیجا یارم ده گلو لو کوی گوتی ری بینا ده ساکانو نجون مست لخربازه پخایس لکه کوتره پخوی بازه یو ناچا پا ککو سشو او را نیخشو پر ساقی سترگ تند کلی را برگی ما تا مستای خکولا دخ کلو خزو تو پوهیگی چی مزرد دک دل کرکی تا ساقی لهو ما سرد کار دی ستای چه چرا تستای پرده انجونه کدی بیاوا خله لړلی په اپلتو نو لسروس کروټو ډکه بده خله کړم د خپل مرګ تور شي دی بدر پزړکم ساقی غلې شو په خله لاس کړ پوره کک بیا ډوب شو د فکرونو په چپو کې
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.